پښتانه سوي دي. دا کډوال د تورخم، سپین بولدک، بهرامچه، اسلام کلا او د نیمروز د ورېښمینو سرحدي لارې څخه افغانستان ته ستانه سوي دي. د پاکستان نه د افغانانو د جبري ایستلو لپاره اقدامات نږدې دوه کاله مخکې پیل سوي وو، خو وروسته له هغه نور هم جدي سول چې په پلازمېنه اسلام آباد کې د تېرې سې شنبې په ورځ په 14 کې 12 کسان مړه او 20 نور ټپیان سول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د دوی د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې روانه اونۍ د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد او تر هغه یو ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په وانه سیمه کې د دواړو ځوانمرګي بریدونو ترسره کوونکي افغانان وو. که څه هم د طالبانو حکومت تازه د دغو پاکستاني چارواکو د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د پاکستان دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د یادونې ده چې په پاکستان کې د روانې اونۍ د بریدونو پرې تحریک طالبان پاکستان پورې تړلې د جماعت الاحرار ډلې منلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پنجشنبه په ورځ د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح او مل پلاوي سره یې په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ او ویل چې افغانستان د خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې واوري چې فرانسوي چارواکي وای او همدارس چیرونکي وای چې په اروپا کې د داعش او القاعده شبکې د ګواښونو کچه کمه شوې ده، خو اوس ورزو د اوکراین مسایلو ته. په داسې حال کې چې د اوکراین پر ملکي تاسیساتو د روسیې حملې روانې دي، پر پلازمېنه کیف او نورو ښارونو د مسکو پرونیو حملو یو شمېر کسان ووژل او د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لسګونه نور یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلی دي چې روسي ځواکونو پرون د 430 بې پیلوټ الوتکو او 300 توغندیو په وسیله پر دې هیواد حملې وکړې. ښاغلی زلنسکي دا په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د ډیرو لویو حملو له ډلې وبللې. زلنسکي ویل په سومي، اودیسې او خارکیف ښارونو کې هم ځینې ځایونه په نښه شوي دي. د نوموړي په وینا د اوکراین دفاعي ځواکونو 415 بې پیلوټ الوتکې او د دوو کنجال ډوله بالستیک توغندیو په ګډون د روسیې 14 توغندي شنډ کړي دي، خو هغه تایید کړه چې د کیف په 14 سیمو کې د توغندیو ټوټې راپریوتي او په لسګونه نورو سیمو کې یې زیانونه اړولي دي. د اوکراین ولسمشر دا حملې وغندلې او زیاته یې کړه چې په ترڅ کې یې لسګونه لوړ پوړیزې ودانۍ او روغتونونه سخت زیانمن شوي او د آذربایجان سفارت هم د سکندر دولت توغندي په وسیله په نښه شوی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په دې برید کې د دې هیواد د سفارت یو دیوال نړېدلی او د پام وړ زیان وراوښتی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تکاچنکو وایي چې پر پلازمینه او ځینو نورو ښارونو د روسیې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو د پراخو حملو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او 15 کسان چې دوه ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د دې حملو په ترڅ کې د پلازمینې په بېلابېلو برخو کې د استوګنې سیمې په نښه شوي دي. بلخوا د کیف ښاروال ویتالی کلچکو ویلي دي چې د روسیې په حملو کې د دې ښار د روغتیایي مرکزونو، عامه ترانسپورت، دفترونو، پلورنځیو او موټرو ترڅنګ د استوګنې شاوخوا 10 اپارتمانونه هم زیانمن شوي. روسیې تل دا خبره رد کړې ده چې ګنې د اوکراین ملکي تاسیسات یې په نښه کړي. په داسې حال کې چې شواهد بل څه ښیي، پر اوکراین د روسیې یرغل د 2022 کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم روان دی او له هغه راهیسې کیف د دې یرغل پر وړاندې د دفاع هڅه کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پرون د نومبر 14 د دیابیت یا شکر نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ یو شمېر ناروغان او د دوی کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د دوامدارې درملنې توان نه لري. ډاکټران وایي شکر هغه ناروغي ده چې د انسان بدن پکې د ګلوکوز د مصرف توان له لاسه ورکوي، نو د وینې قند یا ګلوکوز کچه پکې لوړوي. شکر یا دیابیت ناروغي د روندوالي، د پښتورګو دننه فعالیت، د زړه د حمله، مغزي حمله او د غړو د پریکېدو یو له اصلي لاملونو ګڼل کیږي.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم، دیگه شنی باب نمیخورم.
در سکلن عاطفه چې د دریو ماشومان مور او د بامیان ولایت اوسیدونکې ده، له څلورو کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عاطفه د ازادي راډیو ته وویل دا ناروغي ډیری وخت د دې د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او آن بې حوصلګۍ لامل کیږي.
چهار سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوایی یونانی در پولیش.
زل چلورو کلونو رهیسی در شکر پر ناروغی اختاییم. زده ناروغی در گولیو او یونانی بودو پخوالولو کنترول بام. کده در گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولین اخرم. که پده ناروغی اختاوی او چیری بلاشی، هیچ شایم نشی خوالده. باید پرهیز وکرم یا که در زرق وردار مل واخلم. باید هر چیری که زم لزان سر یوسم دیره سخته ده.
دوایی چه؟ د دې لپاره چې دا پخوانی روغتیایي کارکوونکي وه، نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه اوسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکی
بسیار مریضي خطرناک است، خالم با وخت کم همدې شکر سرشمه فشارشم بالا میره.
دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي، د وینې فشار یې هم لوړېږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه هم بیکاره دی، اقتصادی هم ښه نه دی. شکر یې په وخت کنټرول نه شي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. دې سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. د نومبر 14مه د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغي د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کیږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغۍ د لوڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پریکېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولی سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان نه لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغۍ متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دې ناروغۍ د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امو دوای توصیه میشن از زشان او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوي درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه 1 ساعت سپورت وکړي. دریم، د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هر شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1 میلیون دی.
د نوومبر د 14مې د دیابت یا شکر د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور مو اوریده. دا او نور راپورونه د ازادي راډیو پر وبپاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د وبپاڼې پته ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم د دې خبرونه ورستای راپور. فرانسوي چارواکي او څارونکي وای د داعش او القاعده شبکې د پام وړ وده کړې، خو په وینا یې د اروپا لپاره د ګواښونو کچه کمه شوې ده. دوی دا څرګندونې د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړي دي. هغه برید چې یو سلو دیرش تنه پکې ووژل شول.
فرانسوي چارواکي او څیړونکي په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ وړتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی، خو زیاتوي اروپا کې د احتمالي خطر کچه کمه شوې. د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده وړتیا درلوده چې کسان وروزي او د برید په مخه یې اروپا ته واستوي، خو په خبره یې منځني ختیځ په ځانګړې توګه عراق او سوریا کې د دغو ډلو ځپنې له هغوی دا وړتیا اوس اخیستې ده. فرانسوي څیړونکي او د جهادي ډلو کارپو میرس هیکر بیا له یوې بلې اندېښنې پرده پورته کوي. هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنګیالي نشي استولی، خو په تبلیغاتو سره د اروپا دننه خلک خپلولی شي. هیکر فرانس پرس ته ویلي تازه په فرانسه کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبه نیول شوی، او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواښونو په بڼه کې د بدلون یوه نښه ده. فرانس پریس که څه هم ندی ویلی چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوی، خو د هیکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواښ یوه نوې بڼه ده.
داسې ښکاري چې له 2022 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی، خو تر اوسه دې موضوع پر اروپا اغیز نه دی کړی. دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړې شنډه شوې ده. نن سبا الهام بخونکې ترهګري یو اصلي ګواښ دی. همدا څو ورځې وړاندې په فرانسه کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثره شوی و.
د فرانسې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط فرانس پرس ته ویلي داعش یو وخت سوریه او عراق کې ځالې او مرکزونه درلودل، خو په وینا یې اوس هلته له پښو لوېدلي. فرانسوي چارواکو دغه څرګندونې د نومبر په 13مه د داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 2015 کال د نومبر په 13مه د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافي شاپونو او دغه راز د فوټبال سټیډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل. هغو بریدونو کې 130 تنه ووژل شول. د فرانسې د یوې امنیتي سرچینې په وینا له کومې ورځې چې 2019 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي او بیا 2022 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری ووژل شو، د دغو دواړو ډلو مشرتابه کمزورې شوې. د راپورونو له مخې د القاعده اوسنی مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القریشي د خپلو پخوانیو مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري. د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپلو ډلو سم مدیریت هم نشي کولی. د فرانسې یوې امنیتي سرچینې د داعش د اوسني شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي. دوی ویلي اوس مهال سوریا کې د 0 تر 1500 پورې داعش غړي فعالیت لري. په افریقا کې بیا د داعش د جنګیالیو شمیر د 6000 او 8000 ترمنځ ښودل شوی دی. راپور کې د القاعده شبکې د غړو د احتمالي شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. په آسیا له هغې ډلې افغانستان او ایران کې هم د داعش بریدونو او ګواښونو ته اشاره شوې، خو فرانسوي چارواکو ویلي د طالبانو حکومت له داعش سره مؤثره مبارزه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم. په نننۍ خبرونه کې زما میلمه هم یو خبریال دی، یو خبریال چې له یو بل خبریال سره خبرو ته کینی نو ښایي خبرې ستاسو لپاره ځکه په زړه پورې وي چې په خپلو کې د پوښتنې او ځواب په ژبه پوهیږي. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ میلمه د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د پټان غږ راډیو مسؤل بخت زایل څمکنۍ دی. ښاغلي څمکنۍ په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري، خو خبریالۍ ته یې کار ویلی دی. زما میلمه په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی، چیرته زیږیدلی، په کوم ځای کې یې زده کړې کړي، د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي. د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي څمکنۍ څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم. لطفا ځان په خپله اورېدونکو ته ور وپېژنئ.
ډېره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب، لومړی خو تاسو ته او بیا د ستاسو د دې پروګرام ټولو ګلونو او محترم اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مقدم کوم او په دې هیله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسېږي. ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف دومره در سره وکړم چې زما نوم بخت زیل دی او تخلص څمکنۍ کوم. د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځه ولسوالۍ څمکنۍ کې دنیا ته سترګې غړولې دي. نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوې ما هغه 1340 کال و چې زه په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم. د بابو خیلو نیمې ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جوار ولسوالۍ ده، د ښکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ګورن کرخې سره جوخته پرته ده او د دې فرضي کرخې سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتره کې شتون لري. نو همدغلته مې دنیا ته سترګې غړولې دي او زده کړې مې هم په همدې خپل ولسوالۍ کې چې دغلته یو لویه لیسه ده، عالي لیسه ده، د څمکنۍ عالي لیسه، خورا ډېر لوی قدمات لري. همدغلته سرته رسولې دي. وروسته د هغې څخه زه بیا لاړم پکتیا پوهنتون ته، ازموینه مې ورکړه د کانکور له طریقه، هغلته مې په دې ازموینه کې برخه واخیسته. له نیکه مرغه چې په خون عمرو باندې هغلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي ته زه بریالی شوم او په ژبو ادبیاتو پوهنځي کې مې بیا د پښتو څانګه د خپل ځان لپاره غوره کړه. او د هغې وروسته نو بیا په خپله زه په 1999 کال کې فارغ شوم.
مننه څمکنۍ صاحب، وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم له تاسو نه واورو. اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا ده چې تاسو څمکنۍ ولسوالۍ کې اوسئ او د یوې راډیو مسؤل هم یاست هلته. په هغو ورځو کې چې د ډیورنډ پر کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه، د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو، خبري پروګرامونه؟
بالکل محترم تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت په دې ډیورنډ پر کرښه د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه ترسره کیږي. نو کله چې په دې وړاندې شپه ورځو کې کوم بریدونه ترسره شول، هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې ترسره شول، نو په همدغه ځای کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د څمکنۍ ولسوالۍ سره بېخي جوخته ده او هر څه موږ ته ښکاري، هواره سطحه ده، په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي. هغه د پاکستان کوم پوځونه چې دي مثلا هغه په دې پوسټو کې چې دي هغه ټول موږ ته ښکاري مخامخ. نو موږ د خپلو مسؤلو چارواکو سره په تماس کې وو، نو هغه سره به مو وخت نا وخت مرکې کولې، ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول، د هغوی څخه به کوم معلومات چې دي اطلاعات راغونډول. نو موږ په چټکیا سره دغه اطلاعاتو ته لاسرسی درلود او د کوم راډیو چې دغلته ده او ځې مسؤلیت لرم په خپله غاړه باندې، دا د پټان غږ راډیو په نوم ده چې اف ام راډیو ده او د پکتیا ولایت شپګول سولې تر پوخه خلندې پاندې ځکه نیولې دي او تر څنګه نور ولایتونو ته موږ پر خپل مندر دي وساتي ورکړې دي د غټول او لسونه چې دي خپل موږ بد دي ژوند دي جریانات سره غاه کول موږ سره په تماس کې او هغه ته به موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې امر لیکلې او هر هغه څه چې موږ په خپل سترګو لیدل موږ هغه خپل خبر اعلان لرل او تر څنګه دي عام ولسونو څخه موږ پښتنې کول او د هغه سره خبرې اترې کولې د جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشته لپاره سپارل.
ډېر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خپرونې ورته لرئ او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغو ته خپرونې کوئ کوم ولایتونه دي؟
سمکرۍ ولسوالۍ د شمال لور ته د ایوب ځاځی ولسوالۍ پرته ده او همدارنګه ختیځ لور ته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده، تر څنګ د جنوب لور ته بیا د جانیخیلو ولسوالۍ پرته ده، د جریخیلو سره جوخت بیا د مساخیل ولسوالۍ ده، او د هغې تر څنګ بیا د غرب لور ته د لجه منګل ولسوالۍ ده او د احمد خیل ولسوالۍ ده. دا مو په حال تر پوخه خلاندې نیولې دي او د پرزي کرخې خوا چې کوم پښتانه اوسیږي په قبایلو کې، یعنی اقوام قبایل اوسیږي، دغه قبایلي سیمې لکه د کورم ایجنسی ده، پړچنار او د سپین غر خوا ته شاوخوا چې کومې سیمې دي دا مونږ تر پوخه خلاندې راوستلې دي او زمونږ دغه د خپرونو نه د پروګرامونو نه دوی پرپره استفاده کوي. مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونه چې لرو، معلوماتي خپرونې لرو، یا دغسې نور مطبوعاتي خپرونې لرو، مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خپرونې لرو، له دې ډېر ټولو څخه دوی آګاه دي زمونږ سره په خپرونو کې اشتراک او ګډون کوي. د پټان غږ راډیو وسعت او فرختیا ته مونږ نور هم وده ورکړې ده. اوس مو دغه راډیو یو مرکز څنګه چې د مرکزي څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړې ده چې اغالته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې او تر څنګ د پکتیکا ځینې سیمې او د غزنی دا مونږ تر پخه خلاندې راوستلې دي او د همکارو راډیوګانو سره مو تړونونه کړي دي. ځینې خپرونې پروګرامونه دي چې هغه مونږ ورکوو هغه دوی نشروي، لکه په لوګر کې له اتحاد راډیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امن غږ
سیالی د رادیو په برخه کې، یعنی د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د رادیوګانو ترمنځ تود دی، مخصوصا وروسته له دې چې د نړیوالو رادیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو. اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خپرونې کوئ، رقابت د رادیوګانو ترمنځ شته؟ نورې سیالي رادیوګانې لرئ تاسو چې غواړئ چې له هغو نه تاسو میدان وګټئ؟
بالکل، دا چې د تاسو خبره وکړه او خټکی ته اشاره وکړه، خا پښتنه هم د پرځای پښتنه ده. د رادیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنۍ دي، دا زمونږ خپلې رسنۍ دي، دا زمونږ همدې ولس لپاره کار کوي، د همدې خلکو د عامه پوهاوي لپاره مختلفې برنامې لري. د رادیوګانو په برخه کې سیالي چې ده اوس کې ډېره توده روانه ده، خصوصا په لویه پکتیا کې دغه تا ډېری مختلفې رسنۍ شتون لري. محلي رسنۍ دي اکثریت په دغه اف ام امواجو کې دي خپل پروګرامونه مختبي. هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي، یعنی پر مخ ولاړ شي، وسعت او فرختیا چې د هغه باید ډېره چټکه واوسیږي او خپل نشرات لر لر سیمه وغځوي. پاټان غږ راډیو د خپل هڅه کړې ده د نورو راډیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو، زمونږ برنامې چې دي هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډېرې برابرې واوسیږي او هغه خپرونې چې هغه زمونږ د اسلامي اصولو سره د افغاني فرهنګونو سره د اصولو سره مطابقت خوري، نو د پالیسۍ سره په ټکر کې ونه اوسیږي. هغه برنامې هغه خپرونې موږ مخته وړو، هغه مختلفې برنامې دي، که هغه خبري دي، که هغه ادبي دي، که هغه تفریحي دي، که هغه معلوماتي دي، که هغه دینی دي، هغه پروګرامونه چې موږ ورته په اوس کې اړتیا لرو او محسوس کوي. نو په همدې حق له موږ پرپره کار کړی دی او لا روان یو، هڅو ته دوام ورکوو. نو د رسنۍ د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کېږي او دا د ولس غږ دی او د ولس غږ چې دی د هغوی سلیمې غوښتنې موږ تر مهمو مسؤولو چارواکو رسوو.
مننه. ستاسو لخبرونه به راشو د بلې خواته. تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستې ده؟ راته وایاست چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوښه کړه؟
ډېره زیاته مننه کوو. دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډایه شي، هغه فرهنګ ورسره بډایه کېږي، هغه ملت ورسره راپورته کېږي او ورسره ژوندی کېږي. پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملي مطرح ژبه بلل کېږي، یو رسمي ژبه بلل کېږي، خو اکثره دغه ژبه چې ویونکي مثلا په نورو ژبو کې عادت شوي دي یا د نورو ژبو لغتونه چې دي هغه را داخل شوي دي، د نورو ژبو اثرات پرې شوي دي، په خاطر د دې باندې چې دغه ژبه د پردیو مستعمره و نه ګرځي او دغه ژبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا زموږ ژبې ته تاوان پېښوي نقصان ورته پېښوي وژغورل شي. بهتر مې وګڼله چې د خپلو پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم. له نیکه مرغه چې په همدې برخه کې مو زده کړې وکړې، لغات کلمات مو پېژندل او لیکنې مو پکې وکړلې. د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو او خلکو ته په خپله سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي، کتابونه ولیکل شي، رسالې ولیکل شي، ترڅو د ژبه بډایه شي، وغوړېږي او مطرح ژبه وسیږي. پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 کال کې نږدې و چې د مړو ژبو کتار ته ولویږي، نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې وسیږي، نو همدغه ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنه هم لري، لیکنه په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنه دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنه دي؟ یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات شې دي، زما تحریري ادبیات اکثره په نثر کې دي او په نثر کې چې به کومې لیکنې موږ ترسره کوو هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رنګاړي، لکه ادبي دي، هنري دي او تر څنګ دینی مسایل، خو د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، یعنی د خپلو ولسونو اړتیاوې، هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي، هغه په ډېر سلس نثر کې موږ لیکو. نو ما نثر لیکنې کړي دي او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، همغلته زه فعال غړی یم او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی. انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یو لوی او غونډه ترسره کېږي په پکتیا کې. کره کتنې ته مو وړاندې کړی وو، نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله. دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل وو هغه مې اصلاح کړل، نو د زما لپاره یو لویه لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو او د نختر ادبي بهیر پر مټ او تر څنګ یې د اطلاعاتو کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان ته لیکلو ته به دوام ورکوو تر څو زموږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد واوسیږي او دغه دود لا مروج پاتې شي او زموږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او به انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه، نوم یې راته ووایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د آزادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي او د هغه هر یو په ژوند باندې، هغه د پکتیا په سطحه دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي، نو زړه مې غواړي چې ورته نور هغه خلک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري او ورته ګوته نیول کېږي، د نیوکه د انتقاد ګوته او ولسی نوی مجبور کړي، ولسی له ستونزو سره نوی مخ کړي، په هغه باندې موږ خپلې لیکنې وکړو تر څو زموږ د افغاني تاریخ چې دغه شهامتونه او زړورتیا وي چې دغه موږ راژوندي کړو.
مننه څمکنای صاحب، ستاسو په لیکنو کې ما واوریدل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسې مو هم کله کله لیکلې دي، یو هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو هم لیکلې دي، لنډې کیسې مو لیکلې دي او ډېرې کمې مو لیکلې دي، نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله ښه هڅه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اوریدونکو جلبې توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښوي زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم او هیله ده چې تاسو خوښ شي، اوریدونکو هغه ذوق چې دی اهلي ذوق د هغو هم د خوښې وړ وګرځېږي او څه نه څه دغه خپله ذایقه یې خړو شي.
کور مو ودان، مننه. اوس خو به هماغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونې په دوام کې به ستاسو هنري نثر هم واورو.
سمه ده، مننه تکل صاحب. ستاسو د غوښتنې مطابق که مخوخه وي، د رواج زنجیرونو په نامه زما یوه لنډه کیسه ده، دا به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د رواج زنجیرونه. د لیرې غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هر څپه پکې د زړو رواجونو په زنجیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپل کوچنی هیله ساتلې وه، د ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو، او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کولو، لکه د ستورو کوچنی وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي، او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اورېدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو، او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی وو. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې هڅره مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې، او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې هتکړې پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي، او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ ترګمۍ او هیڅ دیوال یې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هر نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلي په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتېدونکي دي، او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د اثارو محتوا مو د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ راڅرخي، اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالې، زمونږ د هیواد رکود، هغه اصلي عوامل، فرهنګي قیودات، د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنځیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لا لټول، خپل ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بی وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی آینی کیسې داستانونه راخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي دي. چې مثلا مونږ ولسونه، خصوصا اقوام او قبایل، له کومو ننګونو سره، له کومو چیلنجونو سره مخ یو، او زمونږ ولس څه ژبه وي، د دوی فرهنګ څه ژبه وي، کوم خرافات منحرف شیان دي، او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان نه وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه دا مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړی؟
بالکل قدرمن تکل صاحب، هر هغه څه چې ما پر سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده، نه پدا د خلکو د عامه پوهاوي په موخه، د دوی د ذهنیت جوړولو په موخه، نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې، هغه مو د پټان غږ له راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي، ترڅو خلک خوند هم ترې واخلي، او ډبله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي، د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغه سی یو هنري نثر چې تاسو وایي چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغسې یو هنري نثر مو راتلولی اوس؟
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا غوښتنه وي او مونږ به یې څنګه نه منو، په سر سترګو به یې منو. زمونږ ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي تر څو زمونږ هغه علم، زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي. مونږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، مونږ په خپله په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مصرف کړی دی، خپل انرژي، او تر څو چې مونږ خپل هیواد ته، د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلې ټوټه به همدا شپه زه درته د نشر لپاره وړاندې
کړم.
خپل غږ چې ستاسو د توجه خوښي وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار ښکلې بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائناتو د ژوند نوې تازه سا اخیستي. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر منځ نری مسکا کوي، او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدې ولاړې، او د رمو ګړنجي د شپونکي له شپېلۍ سره هم سازه دي. د نري باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي، او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لورې لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي، او د هر خوشبو شبنم اطار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا، او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو، غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېپایه نړۍ کې وي، چې د ژوند هر څپه د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډېره زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډېر ویاړ بولم او ډېر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي، او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي. او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات پرته دي، هغه تر ولسونو یې رسوي. دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هره برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالات د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکري لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدن اوسېږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور عنعنات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پېژندل کېږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد، ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بېلوي، ولسونه د بل څخه بېلوي، شناخت کوي. نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق د خپل فرهنګي اصول مطابق موږ د خپل ژوند عیار مخته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نجات پالنه او همدارنګه قوم بازی او نور دغسې نژادي مسایل چې دي دې ته باید موږ د فایټر کې کیږو. افغان ته د افغان په سترګه وګورو، انسان ته د انسان په سترګه وګورو، یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، په یو ټغر باندې باید سره وکړو، موږ باید سره یو موټی شو، موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو، موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له تربګنیو لاس واخلو، د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بولو. عام المنافع ځایونه عامې ګټې شي دي، د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبولو، د هیواد خپل مور وبولو، دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی، باید خدمت یې وکړو. موږ باید خپل ګلدي ماشومان، خپل آینده راتلونکی مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل، خبریال او لیکوال بخت زایل څمکنی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې میلمه و. تر بلې خپرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. ښه چارې.
د ازادۍ میلمه
سر لکم مجنون پر ویرانا یم هم ساقیم هم شراب هم پیمانایم سکا کر لکم جون پا ویرانایم چمایان پا چمایان چمایان پا پری وش جانانایم سکا کر لکم جون پا ویرانایم
سرلک مجنون پر ویرانا ہے او سرلک مجنون پر ویرانا ہے او سرلک مجنون